السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. زه صادق رښتینی یم او له خپل تخنیکي همکار امان الله میرزی سره مو د ازادي راډیو څخه د یو ساعته خبرونې ته هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې مو په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرون د حملې په اړه د بیلابیلو عکس العملونو خبرو. په عین وخت کې چارواکي وایي چې د دغه حملې په اړه له تېرې شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په بهرنیو خبرونو کې به واورئ، د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د امریکا علمي موسسه وایي چې 2015 کال په تېره یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د مځکې د کورې د تودوخې زیاتېدل ښیي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او کور کلی به هم درته وړاندې شي، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې خبرې یادې شوې. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوره کېدو لامل وباله. او د کورنیو چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونۍ حملې په اړه یې له تېرو شپې راهیسې تحقیقات پیل کړي. بشپړ خبرونه. د سویس په داوس کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې اصلي اجنډا د سولې او ثبات لپاره په هڅو باندې د سلام مشورو خبره یاده شوې ده. افغان ولسمشر د سویس په داوس کې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره پرون سویس ته تللی و، او نن به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره هم وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به هڅه کوي څو په دغه کتنه کې د سولې پر روان بهیر له یادو مشرانو سره خبرې وکړي، او هم به په ځینو غونډو کې په اقتصاد او نړیوال امنیت وغږیږي. د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته د 500 هیوادونو مشران بلل شوي، او شاوخوا 2000 نور ګډونوال هم لري چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازیتوب کوي. د ټولنیز عدالت غورځنګ د انتخاباتو موجوده کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان په حکومت باندې د خلکو د بې باوره کېدو لامل وباله. د دې غورځنګ غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه او ویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنه کړې وه چې له دغو اصلاحاتو مخکې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو نیټه د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړه چې دا د خلکو د باور د ماتولو په معنا ده. تېره اونۍ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکي کال د میزان 24 د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په حکومت کې هم لګن شمیر غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون په کارکوونکو د پرونۍ حملې په اړه له تېرو شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل پولیس په ګډه له نورو ځواکونو سره څېړنې کوي او ډیر ژر به د دې پیښې ټول جزئیات روښانه کړي. خغلی صدیقی وایي د افغانستان ملي پولیس له نورو ځواکونو سره په ګډه په کابل کې له تېرو شپې راهیسې د دې تروریستي حملې ټول اړخونه څېړي. موږ هڅه کوو چې د دې پیښې جزئیات د وخت په تېرېدو له خلکو سره شریک کړو. خغلی صدیقی په خبر افغان پوځیان مده وسلوالو مخالفینو پر ضد خپل مبارزه جاری وساتي، او افغانان هیڅکله داسې بریدونو له امله له پرمختګ نه پشا کیږي. د طلوع تلویزیون په کارکوونکو باندې تېره شپه د کابل په دارلمان کې موټر بم حمله وشو چې پکې د طلوع تلویزیون او کارکوونکي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا سفارت د خپلو ادباو د ژوند د خوندیتوب لپاره د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ویل د امریکا سفارت د خپلو کارکوونکو او امریکایي ادباو د خوندیتوب لپاره د احتمالي ګواښونو پر وخت داسې اعلانونه کوي، او هم یې جزئیات له افغان امنیتي ادارو سره شریکوي. ځینو رسنیو د امریکا سفارت د یو بیان له مخې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ادباو ته خبرداری ورکړی چې په ځانونو پام ولري، ځکه چې امنیتي وضعیت ښه نه دی او وسلوال مخالفین کیدای شي روانه میاشت ځینې حملې وکړي. دا او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. د خیبر پښتونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید دروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. د پېښور په 400 سیمه کې د بچا خان پر پوهنتون د وسلوالو په برید کې د دې پوهنتون محصلان او استادان په نښه شول. څلور وړه برید کوونکي وروسته د پاکستان د پوځ د سرتیرو په عملیاتو کې ووژل شول. پر دې پوهنتون د برید د تلفاتو ټوله شمېره د چارواکو په وینا اوس 28 کسانو ته رسېدلې. نن د پاکستان په حکومتي ادارو او پارلمان کې دولتي بیرغ نیم ځوړند وو او پولیسو په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې په خوانځیو کې جدي امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. د خیبر پښتونخوا ټول خوانځي نن د دې برید په وړاندې په غبرګون کې پرانیستي دي. خو د پوهنې ایالتي وزیر عارف خان وویل چې د باچا خان پوهنتون او په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون به بند وي. د دې حملې مسؤلیت له پاکستاني طالبانو څخه یوې جلا شوې ډلې منلی. د باچا خان پر پوهنتون برید په پېښور کې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې هغه برید ته ډېر ورته دی چې 140 کسان یې ووژل. د هغه برید اکثر قربانیان زده کوونکي وو. متحدو ایالاتو ته د سوریې او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د ډیموکراتانو له مخالفت وروسته وځنډول شوه. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازو ویلي دي چې د امریکایانو د امنیت د خوندي کولو لپاره د داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو د مخنیوي په مقصد جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دا د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ هم د تودو بحثونو موضوع شوې ده. ډیموکراتان دا پر هغو کسانو حمله بولي چې د سوریې او علاق او بخی د عراق له جګړو څخه تښتي او په سنا کې د رایو پرونې نتیجه د دې قانون د تصویب مخه ونیوله. خو همدا قانون په پاریس کې د نومبر د 14 له حملو وروسته د استازو په مجلس کې چې جمهوري غوښتونکو په کې اکثریت د تصویب شو. متحدو ایالاتو د اروپا او منځني ختیځ په پرتله د سوریې او عراق تر ټولو لږ کډوال منلی دي. ولسمشر اوباما تیر کال اعلان وکړ چې د سوریې 10,000 کډوال به په امریکا کې ومنل شي. د امریکا یو تحقیقاتي راپور به چې ټاکل شوی نن خپور شي، روسیا په 2006 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني کارکونکي الکساندر لیتویننکو په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه تحقیقاتي راپور به چې برتنوي قاضي رابرت اوون برابر کړی، همداراز د دغه مرموز قتل په اړه یو بل فصل پرانیزي. لیتویننکو د چایلس کلو وروسته چې په لوړه کچه راډیو اکټیف مواد پکې ګډ شوي وو سا ورکړه. مسکو د هغه په قتل کې د لاس لرلو مخکینی تورونه رد کړي او هم یې د دې پیښې په اړه خصوصي تحقیقات سیاسي پرونی بللي. د کرملین ویان د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا نوې څېړنه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره جالبه موضوع نه ده. لیتویننکو مخکې له دې چې برتانیا ته ولاړ شي د روسیې د KGB د استخباراتو له دولتي ادارې سره کار کوو. هغه د پوتین له منتقدینو څخه و. د امریکا علمی مؤسسه وایي 2015 کال په تیره یوه پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کرې د تودوخې زیاتېدل ښیي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا او د سمندري اتموسفیر ملي ادارې پرون خبر ورکړ چې 2015 په تیر 136 کلونو کې تر ټولو تود کال و. او د متحدو ایالاتو د دې دولتي ادارو پوهان وایي چې بشري فعالیتونه د ځمکې د کرې د تودوخې یو مهم علت دی. د دې دوو ادارو د څېړونکو په وینا ځمکه د لومړي ځل لپاره له صنعتي انقلاب څخه د مخکې دورې په پرتله یوه درجه توده وه. په جاپان، برتانیا او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په برکلی پوهنتون کې د شویو تحقیقاتو له مخې په تیر 2015 کال کې د ځمکې د کرې تودوخه یو نوی ریکارډ و.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی حملې په اړه له تېرې شپې راهیسې جدي تحقیقات پیل کړي. په عین وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ازادي ټولنې رئیس وایي حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي.
زمونږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي.
د ژورنالیستانو په ارتباط به له کندهار په یو راپور کې واوري چې په دغه ولایت کې د اوزې په کچه خبریالانو غونډه کړې او د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د جوړولو پر یوې طرحې خبرې کړي.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تېر 2015 کال کې د خبریالانو په وړاندې 15 نوي پیښې ثبت شوې دي.
په پاکستان کې د دغه هیواد چارواکي وایي چې د باچا خان پر پوهنتون یې د حملې په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی حملې په اړه هر اړخیزې څېړنې پیل شوي او په اړه به ډېر ژر له خلکو سره معلومات شریک شي. د طلوع تلویزیون د شاوخوا دیشو کارکوونکو موټر د چهارشنبه په ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې د یوه ځان وژونکي برید هدف وګرځول سو. محمد قسیم سلمل په دې اړه معلومات راکوي.
د تلو تلویزیون او موبی ګروپ پر کارکوونکو د چهارشنبه تر ځان وژونکي حمله وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رسنیو د کارکوونکو د امنیت ساتنې لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د دغې پېښې د غندنې تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونه به هڅه وکړي څو خبریالان په خوندي فضا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
دی
وایي موږ به د رسنیو د کارونو او د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې وکړو څو هغوی ډاډمن سي او وکړی سي په یوه مسؤونه فضا کې د یوه باثبات افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې خپلې هڅې پیل کړې څو د دغې تروریستي حملې ټول اړخونه وڅېړي. د تلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي د چهارشنبه په ماښام له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې و چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د یاد تلویزیون اووه کارکوونکي ووژل شول او څه باندې شل نور ټپیان سوه. په همدې حال کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت په برخه کې لا نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکرد.
شغل خلوتگر وای زه فکر کوم امنیتی ارگانونو باید ډیر کار کړی وای څو دا پیښه نه رامنځته سوی. زما هیله دا ده چې دا ډول پیښې بیا تکرار نسی او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره لا نور کار وکړي.
بیشتر بپردازند به کارهای تامین امنیت.
خدا چې له دغې حملې وروسته خبریالان څومره ځانونه خوندي احساسوي همدا پوښتنه مې له آزاد خبریال ایاز پر هر څه وکړه.
داسې کړنې یا داسې حملې په خبریالانو واقعا متاثره کوونکی ده. عام خلک هم تر متاثره سو، موږ هم تر متاثره سوي یو او نور هیر هم شته چې مثلا نور خبریالان هم په همدې شکل باندې هدف قرار نیسي یا به ووژل شي یا به زخمي شي. په تېر کې هم داسې او په راتلونکي کې به هم داسې اوسي.
ولسمشر اشرف غنی د همدغې حملې په تړاو یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړو برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. د تلو تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې تلو او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه د تلو تلویزیون پر کارکوونکي پرونی حمله غندي وایي چې حکومت باید دغه حملې د عاملینو په وړاندې سخته مبارزه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادي ټولنې رئیس رحیم الله سمندر نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت باید له رسنیو او ژورنالیستانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی د امنیت ټینګولو ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نجیبې زمان له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د پرونی حملې په وړاندې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې غبرګون څه دی؟
زموږ غبرګون ډېر واضح دی. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه د ټولنې ټول دفترونه، ولایتي دفترونه، آزاد ټول دغه پیښه په قوي او د شدیدو ټکو غندي. مونږ د ټولو لمر تلویزیون، راکوزیا، ورمان اف ام، د مووی ګروپ ټولو کارمندانو ته، ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې تعزیت وایو. په دغه غم کې ورسره شریک کیو او هر څوک چې په دغه پیښه کې لاس لري هغوی ته اشد مجازات د دولت نه غواړو.
د کلونو راهیسې خبریالان یا د دولت یا هم د دولت د مخالف وسلوال لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پرون هم هغه پیښه وه چې موږ ولیده. د خبریالانو د ساتنې یا د حفاظت لپاره څه باید وسي؟
دولت پروسه پورې د خبریالانو په ساتنه کې همیشه پاتې راغلی دی. هیڅ داسې واضح ګامونه یې نه دي اخیستي. همیشه دغسې پېښې شوي دي، عاملین یې چا نه دي نیولي. هغه کسان چې په دغسې پېښو کې لاس لري هغه نیول شوي دي، بېرته خلاص شوي دي د محاکمو نه، د څارنوالیو نه، حتی فیصلې پر شوي دي. فیصلې هم تطبیق شوي او دوی ته برائت ورکړل شوی دی. هغوی ته لږ دي، بیا یې واسکټ اغوستی، بیا یې سلا اخیستی او دغسې مدني ټولنې ژورنالستانو په مرګ کې بیا لاس لري.
د دغه حملې وروسته او د دغه پیښې وروسته چې پرون وسوه، یو شمېر د نظر خاوندانو داسې پیشنهاد وکړ چې رسنۍ باید د دغه کسانو ته او د دغه ډول پیښو عاملینو خبرونه نور نشر نه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره ګټور کار کېدلی شي؟
دا مهم تصمیم دی، پخوا هم دا کار شوی دی، پخوا هم تشکپی یاد وي ژورنالستان نبی رحمانه وجل سوي او دغه شي سوال ځواکونه لخوا، او هغه وخت هم ژورنالستانو دغه شي دلیل نیولی او رسنۍ او کتاب یاد اجمل نقشبندي چې کله شهید هغه وخت هم دغه شي دلیل نیولی او د مخالف او سوال ځواکونو خبرونه مدې هفته لپاره بایکاټ کړی وو. دا ځل به هم په دې باندې فکر کوو د ټولو نورو ټولنو سره، د ژورنالستانو استادو سره چې څه ډول یو غبرګون وښيي. نن دغه موجګیری اعلانېږي او ډېر زیات امکان لري چې دغسې یو بایکاټ بیا وشي د مخالفو وسلوالو ځواکونو د خبر د دوی د راپور د خپرولو یا هم دوی ته د کریډیټ ورکولو برخه کې کېدای شي تصمیم ونیسي.
پر خبریالانو باندې د دغه ډول حملو لامل ستاسو په نظر څه دی، څه علت لري؟
لوی علت دا دی چې تاسو معلوم دی خبریالان حقایق وایي. خبریالان د فردي شا هغه ناخوالې او تریخوالې انعکاس کوي. د افغانستان ناسمه پالیسی، د چارواکو ناسمه کړنې، د وسلوالو مخالفینو، د هغو جنایتکارانو چې د افغانستان ولس پر وړاندې همیشه ګواښ دي، د افغانستان سولې ثبات پر وړاندې ګواښ دي، همیشه موجګیری نیولې ده. د دې لپاره چې دغه عامه پوهاوی، دغه کره راپور ورکونې، د حقایقو د خپرونې مخه ونیول شي، دغه چې پېښې کېږي او دغه چې دښمني د خبریالانو سره کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د آزادې ټولنې د رئیس رحیم الله سمندر مرکه مو اورېده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د کندوز د امنیه کمانډانی چارواکي خبر ورکوي چې د دوی امنیتي ځواکونو 22 تنه وسلوال غلا او سړي تښتونکي نیولي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین جزئیات راکوي.
د کندوز د امنیه قومندانۍ چارواکي خبر ورکوي چې د دې قومندانۍ د کشفي او استخباراتي کارکونکو لخوا د کندوز ښار له مختلفو سیمو څخه 22 تنه وسلوال غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. د کندوز د امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې قاتلان، سړي تښتونکي، وسلوال غله، قماربازان او د مخدره توکو پلورونکي شامل دي. په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 22 تنه کسان زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه نیول شوي کسان په قماربازي، وسلوالو غلاو، سړي تښتونې، د مخدره توکو په خرڅلاو او نورو جرمونو باندې تورن دي. جنگل باغ زیاتوی چې په نیول شوو کسانو کې د سړي تښتونکو د یوې لویې ډلې مشر هم شامل دی چې په 13 کاله زندان محکوم شوی و، خو د کندوز سقوط له کبله د دې ولایت له زندان څخه تښتېدلی و چې بیا ځلې د پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې حال کې د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي هم ډېر خوشحاله دي چې پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي دي چې په دې ولایت کې وخت ناوخت د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړولې. د نوموړي ولایت یو تن اوسېدونکی فریدون خپل نظر داسې څرګندوي:
ما از دولت خود بسیار خوش و سپاسگزار هستیم که مردم های ولگرد گیر کرده دزار گیر کرده.
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه غله او سړي تښتونکي د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شول. دولت باید دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د جرایمو کچه راټیټه شي.
به اعمال جزایشان برسانه.
د یادونه ده د کندوز د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې درې ورځې وړاندې هم د دوی امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه وسلوال غله او کوڅه ډبې د دې ښار له مختلفو سیمو څخه نیول شوي وو او اړوندو ارګانونو ته سپارلی دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي چې دوی څوک وو او چا برید ته لیږلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه چې 21 کسان پکښې ووژل شول. د پوځ بیان په همدې ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې څلورو حمله کوونکو ګډون کړی و چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د پوځ د بیان د خبري غونډې په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغو بریدګرو د پیژندنې په لړ کې پرمختګ شوی او په اړه یې مهم معلومات ترلاسه کړي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون په برید کې لاس درلود. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون پکې لږ تر لږه 21 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. د پوځ بیان جنرال اسم سلیم باجوا په همدې ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د برید په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د بریدګرو په اړه یې کافي معلومات ترلاسه کړي خو په دې اړه یې له نورو تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه. د باجوا په خبره په دغه برید کې څلور ترهګرو برخه لرله چې امنیتي ځواکونو د برید ځای ته تر رسېدو وروسته ووژل. نوموړي زیاته کړه چې ترهګرو د برید پر مهال د خپلو ملګرو سره ټلیفوني اړیکې لرلې چې دوی ټریس کړي او همدارازې د پیښې په ځای کې د ترهګرو دوه موبایل نه هم موندلي دي. ښاغلي باجوا پر پاچا خان پوهنتون د بریدګرو د پیژندنې او لومړنیو تحقیقاتو په اړه وویل:
یہ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے، کس نے ان کو تیار کیا،
دا بریدګر څوک وو، له کوم ځای راغلي وو، دوی چا برید ته تیار او سپورټ کړي وو، چا رالیږلي او چا دلته را رسولي وو. په دې اړه مو کافي معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې دا ډېر حساس معلومات دي نو په دې اړه کار روان دی او څنګه چې نور معلومات ترلاسه کیږي له تاسو سره به خامخا
شریکوم.
باجوا زیاته کړه که څه هم د پېښور په شاوخوا سیمو کې د ترهګرو د مرستندویانو او سهولتکارانو پر ضد له ډېرې مودې راهیسې عملیات روان دي، خو پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته دا لړۍ تیزه شوې او دغو خلکو پر ضد عملیات پیل شوي چې په دې برید کې په یو نه یو ډول لاس درلود. سلیم باجوا همداراز خبري غونډې ته په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل که څه هم په دې عملیاتو کې موږ ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي او د ترهګرو مرکزونه مو له منځه وړي، خو بیا هم موږ دا مهال د جنګ په حالت کې یو. ښاغلی باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې ترهګر ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي وویل: ترهګر تر ځپلو وروسته هڅه کوي چې اسانه هدف په نښه کړي او زیاته کړه ترهګر غواړي د تعلیمي ادارو په نښه کولو د مترقي پاکستان مخه ونیسي. په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید په 2016 میلادي کال په پېښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د خپل ډول دویمه پېښه ده چې وسلوال پکې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي اداره او زده کوونکي په نښه کوي. ترهګرو په داسې وخت کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 تلین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شوی و چې لسګونو کسانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر یاد پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون ټولې څانګې او ځینې نورې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې تړلې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د هلمند په شمول د څلورو جنوبي ولایتونو خبريالان ځان ته اخلاقي اصول ټاکي. په دې اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د روزګان، زابل، هلمند او کندهار خبريالان ورغوښتي او د یادې سیمو د موجوده وضعیت په اړه د خبريالانو سره د خبريالانو لپاره د اخلاقي اصولو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په ترڅ کې یو شمېر اصول ولیکل چې وروسته به په کابل کې د ټول هیواد په سطحه د خبريالانو په مشوره اساسي حقوقي او اخلاقي اصول باندې کار وکړي. زموږ همکار الیاس دایی دغه یو ورځني ورکشاپ ته ورغلی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د نا امن سیمو خبریالان تهدیدونو او اړتیاو ته په کتو د ژورنالیزم د هغه اخلاقي اصولو سره په تطبیق ځینې نورې مادې ور زیاتوي چې څه موده وړاندې په کابل کې د یو شمېر خبریالانو لخوا رامنځته شوي دي. د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصول نامې موجودیت ولې مهم دی؟ په کندهار کې د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د ساحوي دفتر مسؤول سمی غیرت ملوي د خبريالانو په وړاندې ځینې تهدیدونه او حتی وژنې د دې عمله هم دي چې په خپل حقوقي او اخلاقي اصولنامه نه پوهېږي او یا هم عمل نه کوي. غیرت ملول په دریو بیلابیل وختونو کې د خبريالانو لپاره پر اخلاقي اصولنامه کار شوی دی چې بشپړه شوې لا هم نه ده.
دا اخلاقي اصولنامه ځکه مهمه بولم چې په افغانستان کې په تېر 2015 کال کې د خبريالانو په وړاندې 15 نوي پېښې ثبت شوې دي. پښتانه باید وایم چې د دوه پنځه نیمې پیښو څخه یې نیمه فیصد د طالبانو ګواښونه، د نیمې څخه زیاته فیصدي د دولت ګواښونه او د دولت هغه مسایل وو چې د بیان د ازادۍ اړوند یې تر اوسه پورې نه دي مراعت کړي. یو شی هم د دې لامل سوی دی چې هغه په افغانستان کې دقیقه او یو معینه اخلاقي اصولنامه موږ نه لرله.
که څه هم د هر ولایت دقیق ارقام نشته، خو ویل کېږي چې په تیر 2015 میلادي کال کې د خبریالانو د تهدید او هولو ډبولو پیر شاوخوا 95 موارد ته رسېدلی دي. په کندهار کې په دې یوه ورځني ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبریالان د خبریال لپاره د اخلاقي اصولو پر اصولنامه نورې وړ مادې هم ورزیاتې کړې، خو غوښتنه وسوه چې د معلوماتو د لاسرسي قانون لازمي سي او په هیواد کې په خاص ډول ناامنه ولایتونو کې چې خبریالان یې ډېرو کمو معلوماتو ته لاسرسی لري تطبیق سي. د هلمند آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستنگزي غوښتنه وکړه چې په ولایتونو او سیمو کې ساتدي داسې اصول رامنځته سي چې د هر قوم او سیمې د خلکو دودونه او کلتور پکې وساتل سي. هغه پر جنو تلویزیونونو د غیر اخلاقي فلمونو او سندرو د خبرولو لامل نیوکه وکړه. ویل یو شمېر خلک د یوې رسنۍ د ناوړه کار لامل پر ټولو رسنیو او خبریالانو نیوکه کوي.
تهدید یوازې د دې نه دی چې د مقابل لوری په دوی باندې ملامت وي، اکثر وخت موږ هم ملامت کېږو په دې برخه کې. موږ د خپل مسؤلیت څخه ناوړه استفاده کوو، موږ د خپل صلاحیت څخه ناوړه استفاده کوو.
د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولنامې لومړي کارونه په 2003 او بیا په 2005 کال کې ترسره شو چې بالاخره په 2013 میلادي کال کې په کابل کې یو شمېر خبریالانو د شلو مادو په شاوخوا کې یو اخلاقي اصولنامه جوړ کړه چې د ناامنه په خاص ډول کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو خبریالانو ته چې تهدیدونه او امکانات یې فرق کوي د منلو وړ نه و. په څلورو ګروپونو کې پخوانی اصولنامې ته مادې ورزیاتې سوې او ځینې هم لیرې سوې. اوس هره ډله د خپل اړخ لیکل سوي مادې وایي او د هغو د اړتیا دلایل وړاندې کوي. په دې مادو کې د بېلګې په ډول یوه داسې ده چې خبریالان باید د نافذه قوانینو سره سره په ټولنه کې موجودو ځانګړو دودونو او عرفونو ته پاملرنه وکړي. تکل سوي ده چې د خبریالانو لپاره د اخلاقي اصولو د ټاکلو په اړه په کابل کې یو ملي کنفرانس هم په نږدې راتلونکي کې جوړ شي چې د دقیقې اصولنامې تر ټاکلو وروسته به د عملي کېدو په لور ځي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
په پکتیا کې د کلو او پراختیا وزیر ژمنه وکړه چې په لاندې راتلونکي کې به داسې پروژه په دې ولایت کې پلي کړي چې شاوخوا 20,000 کسانو ته به پکشي کار پیدا سي. له ګردېز څخه د ازادي راډیو خبریال داود طپان.
په پکتیا ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او 106 لوی وړې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه پروګرامونو د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو، قومي مخورو، وکیلانو سربیره د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والي نصرت الله ارسلان د کلیو پراختیا وزیر سر راغلی پلاوي تارکلی ترڅنګ وویل چې په دې ولایت کې ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي چې په خبره د وزیر څخه همدغه هیله پوره کېدلی شي. نوموړي په تیر کې د دغه وزارت چارې وستایلې او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې هم باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي او دا وزیر ورسره پلاوي لره تک څخه مننه وکړه.
دویم وزیر د چې پکتیا ته راځي موږ د ولسونو د خوانه هم ورنه مننه کوو، زړه د کومینه ورنه هرکلی کوو. تاسو پوهیږئ چې دوی ځان سره زیری هم موږ سره وړي د پکتیا لپاره هغه پروژې او هغه آینده کې چې کوم کارونه کېږي او ان شاء الله د وزیر صاحب نور
په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل په راتلونکي پسرلي کې به د 9 میلیونو ډالرو په لګښت په مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې 592 پروژې پیل کړي. د ده په خبره چې د دې پروژو له پیل سره سم به 20,000 ځوانانو ته کار پیدا شي. دا هم ویل چې په پکتیا کې د 4.8 میلیون افغانۍ په لګښت 106 لوی وړې پروژې د ملي پیوستون پروګرام له لورې عملي شوې چې د سړکونو او پلونو د جوړېدو تر څنګ 14,000 کورنیو ته د څښاک اوبو او برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
د آینده کال لپاره موږ 592 پروژې چې ټولټال 9.3 میلیون ډالر کېږي انشاءالله چې په راتلونکي کال کې به هم تاسو ته زه پلي کړم. او یو بل زیری هم تاسو ته لرم، هغه داره چې انشاءالله د اقتصادي پراتګ سره چون د پکتیا ولایت د یخ ولایت وشکده او دلته هغه فزیکي کار نه کېږي، د ځوانانو د مشغولتیا لپاره چې زموږ ځوانان ډېر بېکاره دي کوشش کوم چې هغه پروژه چې احتمالا د 1.5 میلیون افغانۍ نه زیات وي زه پکتیا ته سهم ورکړم تر څو وکولی شي زموږ هغه ځوانان چې بیکاره دي ورته کار پیدا شي.
د نوموړي په وینا په پکتیا کې به د ځوانانو د بیکارۍ له منځه وړلو لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت نوې او ګټورې پروژې چې طرحه کړې دي په نږدې راتلونکي کې پیل کړي او تر ډېره به دا ستونزې هوارې شي. دا پکتیا ته د کابینت دوهم وزیر دی چې رسمي سفر کوي او د خپلو راتلونکو برنامو څخه د پکتیا خلکو ته معلومات ورکوي. دا پکتیا ولایتي چارواکو په خبره د وزیرانو راتګ مستقیما په ولایتي اداره اغېز لري چې په نږدې راتلونکي کې به په ډېرو ریاستونو کې د کار او ظرفیت په لحاظ هم ډېر تغییرات راشي.
دوې بجې او دېرش دقیقې سوې. لنډ کورني او بهرني خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د داووس د اقتصادي غونډې په حاشیه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا مشران په یو درې اړخیزه غونډه کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په اړه سلا مشورې وکړي. ولسمشر اشرف غني د سویس داووس ښار ته تللی څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی حمله په اړه جدي څېړنې پیل کړي دي. د تلو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی موټر بم حمله د دې ټلویزیون او کارکونکو وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. د ټولنیز عدالت غورځنګ نن په کابل کې غونډه وکړه او د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې اعلان پر حکومت د خلکو د بې باور کېدو علت وباله. د خیبر پختونخوا پر یو پوهنتون د افراطي وسلوالو له خونړي برید وروسته نن د جنوري 28 په پاکستان کې ملي ماتم اعلان شوی. متحدو ایالاتو ته د سوریې او عراق د کډوالو پر ننوتو د محدودیت د قانون مسوده د امریکا په سنا کې د ډیموکراتانو له مخالفت وروسته وځنډول شوه. د برتانیا یو تحقیقاتي راپور با چې ټاکل شوی نن خپور شي روسیا په 2008 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی کارکونکو الکساندر لیتویننکو په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی. او د امریکا دوه علمی مؤسسې وایي چې 2015 کال په تیره یو پیړۍ کې تر ټولو تود کال و چې د ځمکې د کرې د تودوخې زیاتېدل ښیي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه چې سباون کاکړ برابر کړي.
د سلام پوړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خوند مسؤلونه وایي چې سویس هیواد ته د ولسمشر سفر به بهرني سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خوند مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر به په دغه نړیوال اقتصادي غونډه کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره پر اقتصادي موضوعاتو هم خبرې وکړي.
دا په اقتصادي لحاظ باندې خاص اهمیت لري ځکه چې هم د سولې په ارتباط باندې به خبرې کیږي، هم به سرمایداران او تاجران تشویقی کو چی باید افغانستان کی سرمایه گذاری وکي. او تاخ تجارت رئیس جمهور سفر ته خوشبین ده، خصوصا د ترانزیتی مسایلو په ارتباط باندې.
شغلی الکوزی زیاته کړ چې ولسمشر به د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د مرستیال سره خبري وکړي او افغان سوداګر په دې تمه دي چې په دغه لیدنه کې د سیاست ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو هم خبري وشي. په لومړي ځل د افغانستان کرنیز محصولات په جرمني کې د جرمني د شنی اونۍ په نندارتون کې ننداري ته کېښودل شول. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې تر اویا و ډیر هیوادونو کرنیز محصولات ننداري ته شولې و چې افغانستان هم تر اویا و ډیر کرنیز محصولات ننداري ته وړاندې کړه. د شغلی راشد په خبره په دغه نندارتون کې د کرنی وزارت د خصوصي سکتور ریاست تر لسو ډیر قراردادونه په مختلفو برخو کې ترلاسه کړه. د پکتیا ولایت صرافان وایي کې امنیت خوندې نشي خپلې پانګې به له دغه ولایت څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه صرافان وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 400,000 افغانۍ غلا شوې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر صرافان د ښار په منځ کې هدف ګرځېدلي او یو شمېر ټپیان شوي هم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر ډاکټر نصیر علمبیار وایي چې حکومت تی ژر تر ژر د صرافانو، پانګوالو او سوداګرو د مال او سر ساتنې ته پاملرنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډالر بل دیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان نور د خپلو ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ته تغییر ورکړي. یو ځل بیا د ذبیح الله شفق راپور اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسۍ ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسۍ په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت هم سمود مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تاسو ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې خلکو د اعتراض په ډول خپل دوکانونه تړلي. زموږ همکار داود طفان همدا شیبه د ټلیفون پر کشه دی. طفان صاحب، مهرباني وکړئ، د خلکو اعتراض څه دی؟
مننه. لکه د نن سهار نه وروسته تر لسو بجو دکانداران سره راغونډ شول او هلته د سوداګرۍ او صنایعو خونو د ریاست کې په دې پریکړې سره سلاس ول. په دې کې ولایتي شورا، مدني ټولنې، د ښار دکانداران، ملي سوداګر ټول موجود وو. دوی اعتراض په دې خاطر کړی دی چې په تیر کال کې د سوداګر او صرافان او تجاران د غیر مسؤل وسله والو لخوا د ښار په منځ کې ټارګیټ شوي دي او پولیسو د دوی هم نه دی خوړلی. دوی په خپل دې خبري کانفرنس کې چې دوی درلود دا پریکړه وکړه چې تر هغو به خپل دکانونه نه خلاصوي تر څو پورې چې دوی ته کلک تعهد نه وي ورکړل شوی، ژمنه نه وي ورسره شوې چې د دوی امنیت به په بشپړ ډول خوندي کېږي. اوس په ګردیز ښار کې د سوداګرو په خبره شاوخوا 3,500 دکانونه تړل شوي دي او خال خال دکانونه هغه دکانونه چې دی غوی هغه شته غذایي مواد خرابېدل هغه خلاص دي. دوی وروسته به هغه دکانونه هم تړل کېږي. دوی دغه اعتراض په دې خاطر وکړ چې تېر مازدیګر د ګردیز په ښار کې دوه صرافان چې هغه د دکان نه روان وو پیسې کور ته انتقالولې چې هغوی نه هم پیسې وړل شوي دي او هم یې ویشتل شوي او شدید ټپیان دي چې د ژورو ټپونو له امله کابل ته وړل شوي دي. امنیتي چارواکو د امنیت د ډاډ خبره کړې ده. ولې خلک وایي تر څو پورې دوی ته کلک تعهد او ژمنه نه ورکړل شوي. د پکتیا ولایتي شورا، مدني ټولنو، سوداګرو ټولو شریکه پریکړه کړې، هر څوک چې له هر ځایه خپل سودا یا توکي اخلي هغوی ځای نه دی واخلي او دوی به ګردیز ښار تړلی ساتي.
ډېره زیاته مننه له خپل همکار داود سپان څخه. اوس هم د خبرونې نیمایي ته رسېدلیو. د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او کورکلی نشر ته چمتو دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي آسیا او اولمپیک سیالیو په اړه کړي دي رپورت درته خبر کړو، او همدارس به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او بیا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې. خو لمړی رازو راپورت. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د جنوبي آسیا د 12 دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي آسیا اولمپیک سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره هم د جنوبي آسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبي آسیا د 12 دور سیالیو ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي، خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوې په لاس کې نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي آسیا او اولمپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي، او د همدې لپاره یادو لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود. ښاغلي رباني وویل د جنوبي آسیا سیالیو ته کم وخت پاتې، خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي.
با تاسف تر داخل دولت هنوز هم د زمینه هیڅ توجهی صورت
نګرفته. خالي رباني وای په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی. ځینې مغرضه کړي په سپورتي دارو کې خندونه رامنځته کوي. تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی. د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوی. ځینو کسانو چې اصلا د ورزش لري شوی هغه د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولته. خالي رباني څنګه وکړي چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي، کنه بیا به د جنوبي آسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلول ګټلی هم افغانستان ته په برخه نشي. د جنوبي آسیا سیالي دا ځل د جنوبي آسیا د اتو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا، مالدیف، نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15 می پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو تر سره کوونکي ټیم په هند کې د ګواتیا او شیلانګ په خارونو کې چې دا ځل به دا لوبي پکې تر سره شي ډیر خزایونه د لوبو لپاره جوړ کړي دي. د جنوبي آسیا اولمپیک لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلي رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي، په سیمه ایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي.
مسؤلین کاروانای ورزشی کې
د جنوبي آسیا د اتو هیوادونو د ورزشي ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې په همغږۍ او امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استوګنځایونو خبرې وشوې. موږ له دغه ټولو امکاناتو لنګدي لیدنه وکړه.
مشخص موازیک بازدید کړی.
خغلی رباني ویل دا ځل هم د تیر په څیر د جنوبي آسیا د لوبو لپاره ښه چمتووالی نیول شوی، او تمه ده افغانستان څخه په 300 ورزشي رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي. د جنوبي آسیا لوبو کې افغان ټیمونه په فوټبال، تکواندو، غیګنیونی، سکوهانی او ځینې داسې نورو لوبو کې لومړی مقامونه لري چې دا ځل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي. ریپورت کې مو اوریدل چې د اولمپیک ملي کمیټه د جنوبي آسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي. یو وګورو چې تر 2 نورو اونۍ پورې دولت دغه لوبو لپاره سیم امکانات افغان لوبغاړو ته ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لاره چولې دي. دا چې د ازموینې په څه ډول دي او کوم شرایط او معیارونه پام کې نیول شوي دي، زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د کرکټ کچه یا پرمختګ الحمدلله ډیر ښه دی، هم د نړۍ په کچه هم په داخل کې. نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د ولس کلون ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 15 زونونو او د 1.5 ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو. په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي. د لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي، یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې. بیا موږ کوشش کوو چې دغه ولس کلونو ځوانان نه نونس کلونو ملي لوبډاله جوړ کو. هغه په دې واجبانه چې دا هغه وخت سره چې د نونس کلونو ملي لوبډاله نړیوال جام را روان دي په 2014 کال کې په بنگلاديش کې د سره کیږي. یو ستونزه دا و چې موږ اکثر لوبغاړي په هغه معیار باندې د سپرنه و چې د عمر د لحاظ به موږ سره څه مشکلات و د کرکټ د بینني شورا د خوانه. نو د دې ځل لپاره موږ داسې یو فرمولا یا یو تقسیم اوقات ته جوړ کړی دي چې په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د خاص سید رحمان احمدزی او سره جاوید نوری او روزی خان دوی د سلیکشن کمیټي خاص یو کمیټه ده د غوراوی پړاو دوی په ټولو ولایت ته سفر کوي چې نومړی پړاو په پلازمینی کابل کې خلاص او اوس په خوست کې دي دا به د افغانستان په ټولو ولایت او په دې 15 زنونو کې ان شاء الله دغه امتحان اخیستل کیږي چې بل اخر از موږ ته هغه لوبغاړي په لاس راشي چې دوی په ولس کلونو ځوانانو کې ښه وزلېږي اما د دوی سمش په دې وتوانی جوړ چې د نونس کلونو ملي لوبډاله هم جوړ کړي
بلې په دې آی سی سی په جدولونو کې راغلي دي چې موږ د دوه ملي لوبډاله شهزاد او زادران ټاپ 8 بالر اند او بیټسمن کې دوی انتخاب شوی دي که په دې اړه وایي چې دا خبره څنګه سو
واکن دولت دران د نړۍ په اتو غوړ لوبغاړو کې راغی په ټوله نړۍ کې د بالرانو په قطار کې راغی چې هغه د شان یعنی د پاکستان هیواد او د سرنلکا هیواد نه د هغه هیوادونو هغه ټاپ بالران د چې د نړۍ په کچه ښه ځلېدلی واغې هم شاته پریښو نو دی حتم مقام ترلاسه کړم داسې د بیټینګ په شوبه کې تاسو ول چې په اخرنی شلوري د سیالي کې شهزاد محمدي سلیزي وواله نو سوزیدونکې نو ده هم په ټاپ اتو بیټسمنانو کې راغی د نړۍ په کچه د آی سی سی پر رینکینګ کې دی واکند د افغانستان د لپاره او د ټول کرکټ مینوال د لپاره څوک د افغانستان د کرکټ سره مینه لري یا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فالو اپ کوي یعنی دوی تعقیبوي نو دا یو ښه خبر دی
د هندستان سره دوستانه سیالوي به کله پیل سي او د ملي ټیم آمادګي سونه دي او دوی کله به هند ته لاړ سي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امارات ته یا د دوبی ټیم راغلی دی افغانستان ته د دوی لپاره فقط اته یا نورو لپاره ریسک کې هغه خپل کورونو ته تک دی چې خپل فامیلونو سره ملاسو زکدونی میاشه په امارات کې ډیر کړ دغه مهم سیریز لپاره نو اوس به ان شاء الله ولادز ډیر جر د افغانستان ملي لوبډلې د هندستان په لور باندې دي البته په هندستان کې د هندستان د معالی ټیمونو سره تقریبا درې یا څلور سیالي د سره کوي درې سیالي خو د دې مالفری مرد د سر وو کې کړی دی نو کوشش وکړو چې دغه سیالي یا غټه نتیجه یا دستاور هم دغه دی چې موږ به د سمره شامدګي ولړی ولړی هغه د دې د فارا چې د آسیایي جګړه لپاره چې په بنگلاديش کې د سره کې ان شاء الله کول پای راوند لپاره بزو او لوبغاله ان شاء الله حمدا ده او ډیر ژر به ان شاء الله د هندستان هیوا ته سفر وکړي
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیدي تر بلې مو زه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم ښه شی دی ولړی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني کورنۍ چې د خپل مشمون په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي لکه مو په خسر مخ کې دلی شي
هر شي خپل ته چې ایوان فدا شي شي در مردم لاس ورلی لړم ته مورلی چونګه کم رانی شي
ولې ځینې ماشومان د لاس او پښو ګوتې روي
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی
د مخنیوي لارې چارې کومې دي
د دې په ځای چې هغه خپل ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولای شي د بعضی غذایی مواد قطره وړي
وای د ماشوم لوی اول د ویلوی کلا جوړول دي ماشوم د پیدایښت لورځي بیا ترغه چې په خپل خاو بده پوهیږي د کورنۍ په تیر بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري د لک بیغوري په صورت کې هم دومره بده په هیرمزد کیږي چې به جبرانول د بنده په توان کې نه وي نظیفه چې د کابل په کارتینو کې اوسیږي د خپل دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوري په کوټه کې یوازې پخې وو د پلار د اسابو دواې خوړلې ترغه چې دوی په خبرېدل او ډاکټر ته رسو پلار مړ شو
د پلار ګولی خوړلې و چې د اصابو ګولی وه څلور پنځه دانې خوړلې و. کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوتلې چې ماشوم همدغسې لوېدلی و. هغه چې کتلی و چې څه ګولیګانې وې څلور پنځه دانې خوړلې و. تر شفخانې پورې چې ورسو هغه ماشوم مړ شو. چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي انجلۍ وي یا لکې دا ده چې ټول عمر د همغه د ماشوم په غم باندې موردبی نه دي. ولې دا کار وشو باید شوی نه وای. چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي باید مورګان په مځکه کښېنه دي.
د ماشوم د عادت وي چې هر شی د خوړلو له لارې تجربه کوي. هغه په دې نه پوهېږي چې هر څه د خوړو نه وي. اجی امان د خپلو لمسیانو په هکله وایي دا چې له ځمکې نه ناپاکه شیان خوري هر وخت په نس ناستې اخته وي.
دا هر شی چې خوښ وي او پراته وي خو خوري. ماشوم یې خولې ته کوي خو نه پوهېږي که ناپامه وي چې هر شی ګل دي په مخ باندې هغه شی خوري. مثال میوه پرته وي یا انګور پروت وي یا مڼه پرته وي یا بل شی یا بل شی خو خوري. چا ککړه وخوري خو خامخا یا ارسال شي یا مري شي یو څه اوس خو داسې واړه شته ده. زما یو لمسی دی سهار چې لمونځ وکړم او ویده یم چې یو منډه راوالي او هغه شی جي کې وي خوري.
د پغمان د اوسیدونکي عنایت نهه میاشتنۍ لور له ځمکې نه د بوتل سرپوښ پورته کړی. کله چې خولې ته اچولی ستوني کې بند شوی. هغه وایي هسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې.
نور مېلمانه راغلی و د ما خوریانو نوشابه یې خوړلې ده. دا د وړکۍ پسي سرپوښ له غټ وي هغه په مځکه باندې پروت ده. د ما د لور په ستوني کې بند شي په دامان سه کې بند وه. اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا شو مونږ چای باندې نفس هم نه شو ایستلی. ډېر سخت ټول ورته وارخطا شو. څه خبره شوه چې ګوره چې ستوني کې سور سرپوښ بند ډېر رانده نه وتلی. دغه مان سه کې هغه هم نهه میاشتنۍ د حیوان مور یې ترا وایسته یو لاس وچه بل لاس هغه
ځینې میندې بیا سره له دې چې په دې پوهېږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پرېږدي چې هلته خاورې خځلي خوري بیا یې هم پرېږدي. د وردګ اوسېدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خوی څه کوي. په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي.
چهار شای دی په لاس کې خلی خولې ته اچوي. په خپله یو ماشوم دی چې اوس د یو کال او څلورو میاشتو دی. خاپوړ یې باندې ځي. د هر شی که د انګور لوېدلی وي که وشه ډوډۍ لوېدلی وي که خاوره وي که د بوټو نتشه لوېدلی وي دا داسې در او خولې ته اچوي. په دو څو شپو مخکې م په اسهال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ مې پرې ولوړلی. خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې. موږ یې وینو لیدلی یم دي په سترګو باندې په دا چټل اوبو کې لاس وي خوبرو کې لاس وي د غوسه قسم قسم مرضونه پیدا کېږي. نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي بالخصوص د کور پاکي ډېره شرط ده په دې کې.
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دا یې وهي چې دا هم سم کار نه دی.
خزلم جګګي د غره بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چڼه شي دا سره دوی ولټایم کوي. دستی می بے حاله می کمزوري می دا وجوهات بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شپخانه ته بوزه ورزي څه دوی ورکی بهر لس پنځه لس ورځې په ومن دغه تکلیفې سفیرم ته جګ کوم خو بهر لا وی خپل عادت بیا کوي.
روان شناسان هم وایي چې له ځمکې نه د هر شي ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته تاوان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپېریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د مځکې نه هر شی ټولوي. ممکن هغه خطرناک وي ممکن هغه سوونکي وي هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې په پښو کې په خوله کې جوړ کې. کورنۍ پلار مور هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري معمولا دی هغه شیان چې د کوچنیان لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځایو کې کیږي چې د کوچنیان لاسرسي هغه ته کمه. نور ډېر خواږه او ترخه شیان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډېر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پوهېږي کوچنیان ته خطرناک اوسي. کوچنی په موږ محیط او چاپېریال کې چې ژوند کوي هغه باید پاک وي د داسې شیانونه. خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې ژوند کوي دغه پاکیم په دی لازمه. مریضی کوچنی ته کېږي د کورنۍ ته کېږي غیر د دونه چې هغه مریض کېږي د خپل ورسره په تکلیف دی. رواني تکلیف دی ته تاسو پیدا کېږي اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي.
یو بل څه چې ماشومان ډېر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورېدل دي. د لوګر اوسېدونکی ناصر وایي د ځینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه یېرېږي.
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي ان تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او فکرې نه وي همسې همغه عادت ورسره پاتې وي تر اخره پورې که پلارې ویني که مورې ویني که کوم بل وزوه د فامیلې ګوري باید دو نه ایمانې کړي.
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شدیرې وي یعنی رودل زده کوي. استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهېږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي، خو هغه چې خبرې کوی شي د لویانو په خبرو پوهېږي د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو.
دا په ابتدایي شکل یعنې په کوچنیانو کې یو عادي امر دی، یعنې دا یو ذاتي امر دی. ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخواند اخلي، اما که دا عمل کرد لویان وکړي یعنی یو څلېرویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي، په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري. د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي. کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی. کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینه روي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دوغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضی غذایي مواد هغې ته راوړي. د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي. دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي، نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت نه کېږي چې موږ د دوغو عادتو مخه ونیسو.
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچری ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپلې ګوتې روي دا د رواني ستونزو علایم ښیي.
مثلا هغه تکول شو چې ورته وایو یا نه خپل مور او پلار او خویندې نور د ګوتې رودل د دې ته هیڅ فایده نه لري. ممکن ده بعضی امراضو یعنی سبب وګرځیده دی د ګوتې رودل. دا یو بد عادت ده چې په جامعه کې نامتعارف ده، یعنی په جامعه کې اکثریت کسان د داسې عادتونه بد وړي. یعنی د اکثریت کسانو په مخ کې چې زه خپل ګوته په خوله کې واچوم ویروم د خلکو داسې یو رقم زړه یې ترې نه بدیږي. موږ باید کوچنیانو ته د داسې وپوهول شي چې دا سبب د نفرت ګرځي. یعنی معمولا هغه کسان نور نه خوښیږي چې ته په مخ کې کینه د هغې په مخ کې ګوته وروي.
ځینې ماشومان بیا د ګوتې له رودلو سره خپل نوکان هم خوري. په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي.
دا د نوک مسئله ډیره پیچیده موضوع ده. کوم چې خپله شهادت ګوته خوله کوي دا یو مانا لري، کومه بټه ګوته دا بله مانا لري، وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دا بله مانا لري. دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنۍ ګوته یا سکوندي یا په خپل غاښونو باندې کني معمولا هغه کسان تشویش لري، یا کوم کسان چې خپل عادت گوته به خله کې نیول یا آغا خوریه معمولا هغه په بعضی مسائلو که فکر کوي. اکثریت کسان د کورته نه تارونه ټولوي. د مدایم شکل داسې اعمال کوم کسان چې اجرا کوي دوته رواني فشار وایي. زمونږ هر بد عادت چې به جامعه که نامتعارفی سبب د نفرت دینه رو کسانو که دیده می توصیه دادن چې د خپل و بد و عادتو تا توجه کلی مشاور تا معرفی که او دیگه سر خبری و که دو بد و عادتو او یاد دو روانی فشار به باره که چیانه عمیق سیره نوشی. په غی صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف ده که نه په یو تدریجی صورت، اما په یو مدت زمان که دا طول کسان چه ده اجتماعی نزاکت و وضاحت ده پاره په اجتماع که کار که دیده اینه باید کمک بخواه.
زچ پتورو سرگتورو